پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریان پر خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا خپرونه په دوام ل افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونو ته د واشنگتن تر اندیشنو وروسته دفاع وزارت ډاډ څرګند کړ. د غزنی پر څو ولسوالیو د طالبانو بریدونو خلک بې ځایه کړي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د موټر د ټکر په پیښه کې څوارلس تنه مړه شوي. په پکتیا کې ځوانانو یو ځل بیا د کرکټ لوبغالي د جوړېدو په خاطر لاریون وکړ. تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د مهم خبرونو سرټکی: په زابل کې ترافیکي پیښې څوارلس کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. او موسکو د روسیې په جنوب کې خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. پوره خبرونه: په زابل کې د یوې ترافیکي پیښې له امله څوارلس کسان مړه شوي دي. پیښه تېر ماښام د کابل کندهار پر لویه لار د زابل له جلدک سیمې سره شوې ده. ویل کېږي چې مارسیډیز مسافر وړونکی موټر له یو لوی بار وړونکي موټر ټیلري سره ټکر شوی دی. د زابل ولایتي روغتون چارواکو ویلي دي چې د ځینو ټاپیانو روغتیایي وضع ښه نه ده. اخوا د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې وژل شوي ټول د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د هلمند ولایت د مزدورۍ په موخه تللي وو. د اختر د رخصتۍ لپاره بیرته د راتګ په مهال زابل ولایت کې دغه پیښه پرې شوې ده. ښاغلي امرخیل ویلي دي چې د زابل والي سره په ټلیفون خبرې کړي او د ټپیانو د روغتیایي وظیفې په اړه باندې له هغه سره بحث کړی دی. هغه همدارنګ سپارښتنه کړې چې ټپیانو ته باید ښه رسیدنه وشي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنیت مکنزي پرون پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دغه تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د ایستلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر 3 بشپړ شي. په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي. اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل محمد حنیف اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده. په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل، د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو، او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
ټاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14 په استانبول کې یوه مهمه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه وروسته له هغه لاغو شو چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکی چارواکو ویلي دي چې ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 نویو مواردو خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کووید 19 ناروغۍ دا پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري.
د کرونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبتې دي او د ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی. زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي. خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی علیزي د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توپیر په اړه وویل چې د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی. ازادي راډیو ته غواګیست. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دغه تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو، سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونه پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. له 2014 کال راوسته چې کریمیا د روسیې د خاورې برخه ګرځېدلې، بلتون پالی ځواکونه او اوکراینی سرتیري په جنګ اخته دي چې له 14,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. او د مدیترانی د بیړنیو مرستو رسونې ادارې ویلي دي چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبی شوي بیړۍ څخه هیڅ یو ژوندی نه دی پاتې. د راپورونو په اساس په بیړۍ کې 130 کسان ناست وو چې ټولې ډوب شوي دي. د وایکینګ اوکیانوس د دولتي ادارې د همغږۍ مسؤل لویزا آلبر پرون ویلي دي چې هغوی د لیبیا له سواحلو د مرستې لپاره پیغام ترلاسه کړ خو په وخت ورو نه رسېدل. ویل کېږي چې یوازې د 10 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي دي.
اسجی رډو په منځنۍ سپدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم د اسجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مسول جنرال مکینزي تر دې اندیشنو مخ کې چې د افغان ځواکونو په اړه څرګندې کړې دي، د دې خبرو ته تمکی شو چې د امریکا د سنا غړیو ته وویل د امریکایي ځواکونو د خوندې وټولو لپاره پر پلان دقیق کار شوی دی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوی دی. د دې څرګندونو جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکینزي په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندې وټولو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دی. جنرال مکینزي پرون د اپریل په 22مه د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر بوونی سو څو د سان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محاربه او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڑه د ځواکونو د وټلو په بهیر کې د مداخله پریکړه وکړي مش خوندي کړي.
خو جنرال مکینزي زیاته کړه چې د امریکا پاوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وټلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله دی ورسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین تر لاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکینزي د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایو نه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
ز باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنی ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایو نه لري چې هلته ځان تجهیزول شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې به بشپړ شي. د د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
جنرال کینت مکینزی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسؤل دی. د وویل چې له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته چې ټاکل شوی دی د سپتمبر تر 11مې ووځي، د افغان ځواکونو وړتیا ته ژورې اندېښنې شته. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه پیاوړي دي. د دغه وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس افغان پوځ په کیفي او کمي لحاظ پیاوړی دی او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي جنرال د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وویل چې افغان پوز په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته کړی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د نستون په صورت کې هم پر دوی تکیه کېدای شي.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت او هم د کمیت لپاره وسپداسي وسیت کړي چې د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته په خپلواک او سمتوګل افغانستان څخه دفاع کولای شي. په دې برخه کې د اندېښنې ځای نشته او افغانان د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو په ظرفیتونو او وړتیاو باور لري.
خغلی امان وای وس ډیرای پوځي عملیات د افغان امنیتی ځواکونو لوري په خپلواک ډول طرحه او تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پنځشنبه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکینزی ویلي چې دوی په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت پر وړتیا اندېښمن دي. جنرال مکینزی ویلي چې افغان پوځ د امریکا لمرستو پرته سقوط کولای شي. خو پرون پنځشنبه افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کندهار کې د یو روغتون د پرانیست پر مهال وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د جمهور رئیس په خبره کې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو د افغان حکومت سره یې امنیتی تړونونه د دریو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 13مه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پایل او د سپتمبر تر 13مه به پایت ورسیږي. دا مهال د 2500 امریکایي ځواکونو په ګډون 9600 ناتو ځواکونه په افغانستان کې میشت دي چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او مشورو د ورکړې په برخه کې همکاري کوي.
ازادي رادیو لوونه ترو
د غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي وای په دې ولایت کې د ورستیو جګړو لامل ولسی خلکو سخت زیانونه لیدلي. دوی وای وګړي وشل شوی، کورونه دکانونه نړیدلي، څاروي امړ شوی او شنه کشتونه د وچېدو له ګوار سره مخامخ دي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې لیوی ونی رئیس سخت جګړه روانه ده. جزئیات په دې راپور کې.
دا غزنی قرباغ مکور او بند او د یکول سوالی همدارنګ د غزنی مرکز ارزو هغه سیمه دي چې لا تیرې وی ونې پک سخت جګړې روان دي. دولتي چارواکي دا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو لاره زیات تلفات اړولې. وسلوال طالبان بیا دلته خپل بریا یادوي او وايي امنیتي سرتیرو ته مرګوب لاړولې او ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسی خلک بیا وايي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات دوی ته ځاني او مالی زیان نه وشته دي. وګړي وجلسوي، کورونه دکانونه نړیدلې، څاروي مړسوي او شنه کښتونه یې دا وچې دوله ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ اوسیدونکي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتم ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند چې ولې د غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خلک ماجر دي. موږ د مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوایي عملیات پیل وشي او طالبانو ختمه شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای شي. خلک ماجر شوي دي، خلک تر شاتمان لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي ګڼي هم وایي دلته ولسی خلکو زیان موندلی دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزي دولت د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو تر څنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بد حالت کې ده. ولس له زیاتو کړاوو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزي دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ورځ تر بلې به په غزنی دایره راتنګیږي، هم په مرکز هم په ولسوالیو. اخیر به دې سبب کیږي چې غزنی سکوت وکړي.
د غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي، خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیات نه نسي کولای. امنیه قمندان ملپاسوال حکمت الله کوچای وایي
دا چې موږ ډېر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه کله چې درګیري کېږي اتمان عامو خلکو ته زیان و ضرر ډېر ده. ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان و ضرر عام خلکو ته کم وي، دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوبه کړو یا یې لرې کړو.
دا غزنی والی بریج جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیوادنۍ مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نوموړی وایي ولسی خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دښمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستان زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبیولا مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
له غزنی به د غزنی ګاونډي زابل ته مخه کړو. په زابل کې د دوو موټرو ټکر د څوارلس کسانو ژوند اخیستی دی. صفي الله سنګزي د دې پیښې په اړه د زابل د ولي له ویان ګل اسلام سیال څخه معلومات خوشتي.
بدبختانه تیر ماخام د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د جلدک په سیمه کې د مارسیډیز موټر چې مسافر پکې او د کندهار طرفه حرکت کړی او ټیلر موټر چې د کابل طرفه د کلا د طرفه کندهار په طرف تلو، د دوی ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. او په دې پیښه کې بیا هم بدبختانه چې څوارلس نفره شهیدان او همدارنګه دولس تنه نور ټپیان لرو. په دې پیښه
دا خلک څوک و، له کوم ځایه راتلل چې دغه پیښه شوې؟
دوی د کندهار طرف حرکت کړی او کابل ته تلل. دوی ټول مسافر وو، دوی سره کوچنیان او زنانه نه وي، ټول سړي وو، لویان وو او مسافر وو، مزدوشکار وو. دوی غریبي او مزدوري بدل ته تللي وو، دوی بېرته حرکت کړی او دوی تلل غوښتل کابل ته او خپل ولایت ته سفر وکړي. چې هلته په دې شهر صفا جلدک په سیمه کې دوی ټکر شوی او وروسته د ټکر نه بیا د ملکي شفاخانې او همدارنګه د عامې روغتیا ریاست د امبولانسونو په ذریعه باندې ټپیان او شهیدان انتقال شوي وو. دلته په لومړیو کې د شهیدانو تعداد کم و، خو بدبختانه وروسته د ژورو ټکرونو له امله دوی ساه ورکړه او دغه تعداد یې د نښو نه تر پنځه څوارلس پورې ورسېد.
آیا کافي امکانات شته؟ دا خو دولس کسان ډېر زیات دي چې په یو دم په بد وضعیت کې ورسېږي. آیا کافي امکانات شته ډاډ ورکوي چې دوی به سمه درملنه وشي که څنګه؟
بلې، امبولانسونه هماغه ځایخه کې دومره امکانات و چې په عامې روغتیا ریاست او همدارنګه د زابل په ولایتي روغتون کې چې دوی انتقال کړل او دلته یې ورسول او ځینې همدارنګه په ملکی موټر چې په لار کې دی له هغه هم همکاري او کومکو په دغه ساتیان او شهیدان یې سره انتقال کړی وو. او پاتې نفرو دولس نفر چې ټپیان پاتې د دوی په وضعیت ښه دی. انشاءالله ډاکتران راګرځونه کړي چې ځینې بعد د دوی ټپونه تداوی دوی کولی شي.
ښاغلی سیال، تل انتقاد کېږي چې ډرایوران بې احتیاطه چلیږي، دا خو یو حقیقت دی. د دې تر څنګ د دغې ستونزې د حل لپاره آیا اقدامات هم کېږي؟ وخت په وخت کنټرول شته که څنګه؟ کیمرې که نه وي، آیا ځینې وختونه دغه د لارو پوستې دغه دوی څارنه کوي د موټرو په سرعت باندې یا د هغه موټر چې بې احتیاطه ځي که څنګه؟
بله، دلته د ترافیکو مدیریت او همدارنګه نورو مسؤلین په دې برخه کې کار کوي. دلته اصول او شرایط شته، د هغه تدبیر ځان پوهول کېږي په دې لار باندې. بدبختانه چې دغه لاره د وسلوالو طالبانو د خوانه ډېره په رحمانه ډول سره په ځای ځای باندې ماینونه، پلچکونه او لاره زیاته تخریب شوې ده او خرابه شوې ده. نو یو علت د لارې د خرابوالي دام دی او د دغې ټټر البته عامل. او بل دا دی چې د ډرایورانو بې احتیاطي ده، سره د دې چې چون ماښام و هر چا غوښتل چې وزي ته یو سیمې ته ځان ورسوي، نو د ډرایورانو بې احتیاطي هم د دې لامل شوې ده د ټټر.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اقلیم بدلون د دوه ورځنی غونډې په وروستۍ ورځ به لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راس ځینې لوی کمپنۍ د ګلټونی ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د پلان ملاتړ تر مخکې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستون کې ورس وویل اقلیمي بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مځکې په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلټونی ګازونه له 500 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا خبره پرون پنځشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانیستون کې مراسمو کې اعلان شو چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلټونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایډن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډیر جمهوری پالان اندیشمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایډن وویل په دې لسیزه کې باید وپتې یو چې څه ډول پریکړې او اقدامات به د اقلیمي بحران د خرابېدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې شپږ څلوېښته د ګلټونی ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیارډر دی، د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارډ ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساینس پوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلټونی ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وکړي لږ تر لږه یو درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه شي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یوه نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
ستاسو له پیغامونو
زه وارث همدرد ما د لغمان له ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه دغه ده د مونږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې وو هغه ډېره درغلي وشوله. دغه څه نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه مقرر کړ خوار او غریب بیکاره پرچی حل کړی دی هغه پرچی دیخی قتل نه دی هغه ناکام اعلان کړی دی او دی خپل خپلوان مقرر کړی پکې مونږه غوډه لور کور چارواکو نه غواړو چې وزارت شیطانیل نه شي دغه امتحان یا لغوه کی او یا د کانکور په کی په شکل امتحان واغی و سلام په احترام مننه
خون کو چې دا کندهار مردان وزوالی تمزان غولای دا وره وشاری په ما خجی څونه نورو دا اوسمه عمره څونه یو شسته ورو او څو خدا و پاره نه تا و کو کو ظاهر چې ورته کو چې سره نه بغوانی کولای نه بزګری کولای شو نه خارښت شل شل دی چې څونه دی مرولای نه څو مو څو خو خو نه عمره څه ولې عمره څونه راته په ترکیه ورو دا انت یغان دا ورو نور څه نه ورم ورته لا دی منته
نورستان ولایت ومال صالحین قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې نه زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې دا په افغانستان کې د روان حالت چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده روزانه خلک وژل کیږي نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتنو سره دغه روژه مبارک میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي او په ځمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روژه مبارک میاشت چې دا په دغه کې هیڅ ډول جګړه جواز نه لري او دا د شریعت ښکاره پیغام ده مخالفتونه باید دی پای ته ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دې نه باید استفاده واخلي تر څو په افغانستان کې دغه د بې ګناه خلکو د وژل کېدو پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د شونشتمنې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به متخصص ډاکټران تاسو ته د روژې د میاشتې په ترڅ کې د طبي لارښوونو په اړه معلومات درکړي. خوست په پکتیا ته مخ کړو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړو او د دې لوبې مینوالو لاریون وکړ او په کرکټ بورډ انتقاد وکړ چې په پکتیا کې د کرکټ معیاري لوبغالي جوړېدو لپاره هلې ځلې نه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د لاریونونو دوام د پنځشنبه پورز د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې ګڼو مدني فعالانو ځوانانو او د کرکټ لوبې لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړه او پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی وایي کرکټ بورډ لا هم د دوی پښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او کای غږ وانه ورېدل شي د کرکټ بورډ مرکزی دفتر دروازې به هم وتړي. د کرکټ لوبې تفسیر کوونکی حقمل مسعود زی او د ځوانانو پارلمان غړي احمد الله احمدی رسنوي ته وویل
نړۍ په کچه باندې هغه لوبغالي چې هلته نړیوالي لوبې کې هم هغه ډول لوبغالي نه غواړي ځکه کرکټ بورډ موږ پوهېږو چې هغه هم راسنځاوي نه لري خو ولې څنګه چې په نورو ولایتونو کې جوړې کړي دي موږ هم هغه ډول لوبغالي غواړو اکیډمي غواړو.
که چېرته زمونږ پکتیاوالو د لوبغاړو غوښتنې ونه منل شي موږ به نورو لاریونونو ته دوام ورکړو سوله ییز لاریونونه به وکړو او د دې تر څنګ به د کرکټ بورډ عمومي ادارې دروازه وتړو.
د لاریون ګډون والوایي د شاوخوا شپږو کلونو په تیرېدو لا هم په ګردیز کې د کرکټ لوبې معیاري میدان نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ بې برخې دي. د دوی په باور په دې ولایت کې په جوړ شوي لوبغالي کې هم لسګونه میلیونه افغانۍ مالی فساد شوی او له چرواکو یې د سپینوي غوښتنه کوي. دوی وایي کرکټ بورډ یوازې په هوار میدان غیر منظم شین چمن کرلی او د لوبغاړو میلمنو او ننداره کوونکو لپاره هیڅ اسانتیاوې پکې نه دي رغول شوي. د لاریون یو شمېر نورو ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل
کرکټ بورډ په پکتیا د ولسونو سره سلام کړی دا موږ اسناد لرو موږ ټول پکتیا ځوانان اسناد لرو چې ولیم لکه ډالر راغلي او دوی په لکه ډیر ډالر مصرف کړل موږ سره موږ حساب غواړو.
تاسو په یوه یاره لوبغاړی چې د پکتیا کې جوړ شوی دی په دې کې پر فساد شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتا کرسنوی ته وویل چې د پکتیا د لوبغالي چمن چې د سړې هوا له امله خراب شوی بیرته رغوي خو د دې میدان د جوړېدو په چارو کې د شوی مالی فساد د تورونو پړې څه ونویل.
هیڅ ولایت سره توپیر چلند هم نه کیږي. د لوی پکتیا د لوبغالي چمن د هوا سړک له امله خراب شوی ډېر ژر چمن ورغوي او د لوبکولو لپاره به چمتو کړي.
د یادونه ده چې د غولارون کوونکو ل دی وړاندې هم د یو رسنیس کانفرنس پر مهال په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي دفتر د اعتراض په توګه تړلې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدلی شي. نن دوی بچي ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کونړ ته ځان کړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې وکړئ. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
په زابل کې د وی ترافیکي پیښې لامل څوار لس کسان مړه شوی دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر ماشم د کابل کندهار پر لوی لار لای جلدک سیمه سره شوی ده. هغه زیاته کړې چې په دې پیښې کې دوه لس کسان ټپیان شوی هم دي. د ننګرهار والی زیول حق عمل خیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې پیښې کې وژل شوی ټول د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزی وایي په موقتی ډول افغانستان ته سرتیری لیږیتو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د خوندي بوتلو لپاره زمينه برابر سي. نو موري د غرض د امریکا د پوځ هغه اندیشنه شریک کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وټولو سره به طالبان فرصت پیدا کړی چې پرمختګ وکړي. په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو پترس کې نن له خپل پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب پرون پنځمه ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر به له شاه محمود قریشی او مولود چاوشوغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي. په مدیترانه سمندرګي کې د بیړنیو مرستو رسولو سازمان اعلان کړی چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبېسوي ربړي بیړۍ هیڅ څوک نه دي جوړل شوی. د راپورونو پر اساس د بیړۍ کې یو څلور دیش کسان ناست وو. یوازې د لسو کسانو مړی او د بیړۍ ځینې ټوټې پیدا شوی دي. د چاپیریال د بدلون په اړه د ورځنی غونډې په وروستۍ ورځ به میلیارډران بیل ګیټس او مایک بلومبرګ د فولادو کارګران او د برېښنا د انرژي ټولنې مشران د ګلخانهي غازونو د رقمولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پروګرامونو ملاتړ وکړي. او په هند کې د کورونا وایروس د نوې بڼې د پراخورې دوله کبله د دې هیواد د روغتیا پالنې سیستم تر فشارونو لاندې دی.
دا سجرړو د دې سات د خبرونې خبري پر خام دومره روغتي ادرشمن شتمنی پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتي د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان های محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی خودتان خوش آمدین. موضوع را میفهمین موضوع صحت است و موضوع بحث ما چون ماه مبارک رمضان است. اول خود رمضان تان مبارک. دی ماه مبارک رمضان غذاها چه قسم باید باشه، اینا چه قسم باید کنترل شون، چی توصیه ها میکنن دکتر صاحبای که بسیار زیاد مهم است که بر صحت توجه جدی شوه. از دکتر صاحبای که ادیشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر سید فضل احمد زئی که متخصص داخل هستند از طریق تلفن مهمان ماست، همچنان یک دکتر صاحب مهربان دیگه هم داریم، دکتر صاحب محمد ابراهیم شنواری رئیس عمومی اداره ملی غذا و داروی افغانستان است که یک اداره نو است. امزه صاحب از شنواری صاحب کمک معلومات بگیریم روی از این موضوع اداره عمومی ملی غذا و داروی افغانستان که بسیار یک اداره مهم است، یک کمک روی از این اداره صحبت کنیم. شنواری صاحب محترم روی از این اداره کمک اگر معلومات بتین برای از اینکه غذا و دوایی به مهمترین چیز در افغانستان است نیست بفرمایید.
خب بسیار تشکر از اداره ملی غذا و افغانستان در شهر دلوی 1399 توسط فرمان 154 جلال نو رئیس جمهور افغانستان تاسیس شد و بنابر لطفشان مرا رئیس عمومی اداره مقرر کرد و علتش بود که اول خود تمام دنیا با غذا مهم است، آب و غذا، و اگر انسان باز مریض میشه دوا مهم است، یعنی آب و هوا و غذا سه عنصر عمده حیات تداوم حیات. پس غذا باید صحیح باشه و متوازن باشه و چون انسان با مریضی هم روبروست و در مریضی یک فاکتور عمده که پس انسان صحتیاب میشه ادویه خوب است. در اکثر ممالک اداراتی هست، مثلا در امریکا FDA Food and Drug Administration، در مشکل در کشور شاهی عربستان سعودی، در بحرین، در امارات، در ایران، در مالیزیا، در دیگر ممالک هم تا که ما میفهمیم ادارات بخاطر تنظیم امور دوا و غذا هستند. در بعضی کشورها باز دو اداره دارن یا زیادتر دارن، مثلا اداره حفاظت غذایی جدا هستن، اداره تنظیم دوایی جدا هستن. و رهبری افغانستان لازم دیدن که یک اداره باشه، به خاطر که مصارفشان هم کم باشه و کارشان هم متمرکز باشه. همچنان یکی از تهدیدهای دولت افغانستان در کنفرانس 2020 جنوا بود که یک اداره برای حفاظت غذا باید داشته باشیم. خب اداره که تاسیس شده، اداره تنظیم امور دوایی و خدمات صحی تسهیلات صحی وزارت صحت عمل هم در این مدوام شده و بخشی از دیگر ریاست ها هم در این مدوام میشه و شاید بخشی از دیگر ادارات هم که به مسئولیت غذایی و یا کوالیتی کنترل و کوالیتی اشورنس غذا و دوا کار میکنه هم در اداره ما مدوام شوند. و فعالیت های عمره ما در چهار عرصه میباشه. اول تمام تحقیقات و ارزیابی ها و بررسی هایی که در باره غذا و ادویه در افغانستان میشه باید از اداره غذا و دوای افغانستان شنلای شوه یا مسیر داده شوه. فعالیت دو قانونمند کردن دوا در افغانستان است، یعنی ثبت تمام کمپانی هایی که ادویه تولید میکنه در خارج و به افغانستان صادر میکنه و یا در افغانستان تولید میکنه و هم کمپانی هایی که غذای پروسس شده و نیمه پروسس شده را تولید میکنه و به افغانستان صادر میکنه و یا هم غذای پروسس شده و نیمه پروسس شده را تولید میکنه که اینا باید هر قلم دوایی و غذاییشان در اداره مصرف شوه و کمپانی به صورت قلم ثبت شوه و اداره برشان یک پرمیت بتا یک اجازه نامه بتا یک تصدیق نامه یک فعالیت بتا که دوا یا غذای خود در افغانستان تولید میکنه. یا فعالیت دومی است که این دوا و غذای که میاد در افغانستان تولید میشه باید از طریق لابراتوارهای مجهز که در کابل الحمدلله یک لابراتوار خوبتر داریم نسبتا کوالیتیش مطمئن شوه و تصدیق شوه که با معیار برابر است. چهارم هم بازار است، انسپکشن یا بازرسی، یک لغت خوب در فارسی برجو کرد، بازرسی بازار و مارکت و تمام تاسیسات دوایی و ذخیره غذا.
تشکر شنواری صاحب. احمد صاحب،
نظر صاحب څنګه چې د روزی میاش ده، اصلا زبو غواړم چې دغه د طبابت له نظره د روزی فواید او همدارنګه بعض دواګانې یا بعض غذاګانې چې د انسان په صحت باندې په چیر ده بغیر مسلکی ډول سره یا مثلا په غذا کې افراط وشي یا بعض غذاګان چې په بعض امراضو کې بیا په امراضو باندې منفي تاثیرات کې په دې باندې لنډه تبصره ولرمه. دا چې موږ تاسو ټول الحمدلله مسلمانان یو او موږ مسلمانانو باندې په کال کې یو میاشت روزه ده، د طبابت له نظره دغه کومه روزه چې ده د انسان په صحت باندې چې کومې فایده اچوي دا د انسان په ټولو سیستمونو باندې مثبت تاثیرات کوي، که هغه هضمي سیستم ده، په هضمي سیستم کې خصوصا معده او همدارنګه کوچنۍ کولمې دي. که یو څوک شکر ولري او یا دا چې شکر ته کاندید وي، که چیرته یو څوک د وینې غوړ ولري یا دا چې یو څوک فشار ولري، د زړه امراض ولري، چاق وي، روحي امراض ولري او حتی سرطاني امراض، دغه ټولو باندې د دې په راکمېدو کې مثبت رول لري. دا چې معده د هضمي سیستم یو ډیره مهمه برخه ده، اکثره غذاګانې او دواګانې چې موږ تاسو اخلو د دې دغه پروسیجر د هضم او د جذب پروسه په داخل د معدې کې صورت نیسي د مختلفو انزایمونو د تاثیراتو لاندې. نو یولس میاشتې معده کار کوي، د یولسو میاشتو وروسته بیا معده هم استراحت ته ضرورت لري تر څو چې په راتلونکي یولسو میاشتو دپاره د خپلې وظیفې دپاره آماده شي. نو دغه روزه د معدې یا د هضمي سیستم په هضم او جذب پروسه باندې ډېر فوقالعاده تاثیرات اچوي. دا چې معده د هضمي سیستم د ذخیرهګاه په نامه سره هم یادیږي، د بدن د انرژي د ذخیرهګاه په نامه سره هم یادیږي، په معده کې مختلف انزایمونه او تیزاب افرازیږي. د معدې د تیزابو یو فایده دا ده ټول هغه میکروبونه، انتانات، وایرسونه چې د مختلفو غذاګانو د لارې نه یا د اوبو د مایاتو د لارې نه زموږ ستاسو بدن ته داخلیږي، د معدې تیزاب هغه خوسا کوي او د منځه وړي. بل ټول هغه اشخاص چې هغوی شکر ته کاندید خلک دي، شکر ته کوم خلک کاندید دي؟ هغه خلک شکر ته کاندید دي چې کله په نهاره باندې خپل شکر چک یا معاینه کې شکر د 100 او 150 په مابین کې وي، په نهاره باندې او که په مړه کې خپل شکر وګوري شکر یې 100 او 200 په مابین کې وي. دا په دې معنا ده چې دغه چیرته یو سلسله تدابیر ونیسي په راتلونکي کې کېدلی شي چې دوی شکر ته داخل شي. نو کله چې یو څوک روژه نیسي ټول هغه مریضان چې هغه پری ډیابټس وي، یعنی نه شکر ته داخل شوی او نه په نارمل حالت کې وي، د روژې په برکت سره هغه بیرته نارمل حالت را ګرځي. ځکه شکر داسې یو ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز لیول په وینه کې نارمل حالت څخه پورته ځي. که چیرته دغه د ګلوکوز لیول په وینه کې پورته لاړ، نو دې ته شکر ویل کېږي. کله چې موږ تاسو روژه نیسو، په روژه کې موږ تاسو د انرژي دوه منابع لرو. عمدتاً یو هغه منبع ده چې هغه د کاربوهایډریټو یا د قندیاتو د لارې نه زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي. بل د انرژي هغه منبع ده چې هغه د شحمیاتو په شکل باندې زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي. خو دغه شحمي انرژي په بدن کې ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې همدغه شحمي انرژي زموږ ستاسو بدن ورنه استفاده کوي. خو دغه انرژي چې د ګلوکوز نه په موږ ستاسو بدن ته تولیدیږي، دا فوراً په مصرف باندې رسیږي. نو چې کله موږ تاسو روژه ونیسو، ټول هغه اشخاص چې هغه پری ډیابټ حالت کې وي، هغوی دغه د ګلوکوز انرژي په مصرف رسوي. نو په نتیجه کې په وینه کې ګلوکوز لیول کمیږي، د شکر خطر د دوی په نسبت باندې کمیږي. او بل روزانه زموږ تاسو بدن ته د 200 نیول تر 400 میلی ګرام پورې غوړ بدن ته داخليږي، کولیسترول بدن ته داخليږي. نو چې کله موږ تاسو روژه ونیسو، غذایي مواد نشو خوړلی، نو همدغه د غوړو هغه جز یا بدن ته د غوړو داخلو پروسه کمیږي. نو ټول هغه اشخاص چې هغه کا د وینې غوړ لري، نو د روزې په نیولو سره د هغوی په وینه کې د غوړو لیول، خصوصا هغه غوړ چې هغه موزیر غوړ دي انسان بدن ته، د هغو لیول کمیږي. برعکس کله چې موږ تاسو روژه ونیسو، د روزې په جریان کې وزن کمیږي. کله چې وزن کم شو، نو په نتیجه کې په وینه کې د مفیدو غوړو لیول چې هغه ته اچ ډي ال وایي، د دې لیول پورته کیږي، د موزیر غوړو لیول کمیږي. په نتیجه کې د زړه حملې، د مغزي صفي، دا ټول خطرات همدغه د روژې په برکت یو انسان په نسبت باندې راکمیږي. او بل اخره روحي او د روحي امراض هم د روژې برکت سره تسکیه کیږي، تداوی کیږي. سرطانی امراض خصوصا د سینې سرطان یا د سیدی سرطان، په دې کې هم فوق العاده روزه رول لري چې دغه هغه چانس یا دغه ارس د روژې برکت سره راکمیدلی شي.
خب ډاکټر صاحب، شنواری شنیدن احمد زای صاحب بسیار خوب معلومات وسیع ارائه کردن در مورد روزه و غذا اینا، منتها آگاهی مردم هم در این بخش اداره شما در نظر گرفته شده؟ یعنی برای اینکه آگاهی از همه چیز که مهمتر است، یعنی یک چیز است که در اختیار ما شما نیست که تقدیر و قسمت و خداوند تعالی هر رقم که تقدیر و قسمت ما را رقم زده باشه ولایده که، پس منتها چیزایی که وظیفه انسان است، مثلا غذاهای خود فامیده بخورن، یعنی زیاده روی باید نکنن، از این قبیل مسائل، از اون خاطر مسائل تبلیغاتی ای که آگاهی مردم تنظیم شوه هم در اداره شما هست، یعنی به طور مثال به تلویزیون ها رادیو پلان داده شوه که وقتاً وقتاً برای آگاهی صحی به مردم باید بعضی کارا را بکنن، از این مسائل هم شما در نظر دارین؟ یعنی دکتر صاحب شنواری.
بله جناب نظر صاحب، دا اداره یو شونی اداره تنظیمی اداره ده، یو تنظیمی فعالیت هم داده چه طول اعلانات او تشخیرات چه دا غذا او دا قبارب که دید من باقیل کار او نرخود او قوانین او قواعد بورتا تاکو او لیک او خطونه بورتا مشخص او بیر طول ها اداره چه کده برخو که تبلیغات او نشرات کهی اگه در اختیار وزارت دیا کلتور وزارت دیا کماسی کتلویزون ندیا او بمراتی نو کم اعلانونه او اشتهارات دا اصول مخالفی شوه منه کو او قانون ته راولو تدبیر کو. اوس متاسفانه په ټوله نړۍ کې د غیر صحي خوړو اعلانونه ډېر دي، د صحي او روغتیایي خوړو اعلانات ډېر کم دي. یو راپور چې ما لوستی و، 98% د خوړو اعلانونه په ټوله نړۍ کې د غیر صحي خوړو په اړه کې دي، او متاسفانه یوازې 2% ولې په اکثرو هیوادونو کې د قانون له مخې دغه ادارې چې دي تنظیمونکي یا ریګولیټری انټیټیز چې دي، دوی وظیفه لري چې دغه غیر صحي اعلانونه مخه ونیسي. موږ به د مکلفیت له مخې په دې برخه کې کوشش کوو چې د غیر صحي اعلانونه خصوصا د خوړو او دوا په مخ په لاره کې کوم غیر صحي اعلان دغه مخه بنه.
تشکر ډاکټر صاحب شنواری. بله شنوندای محترم، مال شما میتونین تلفون کنین.
بختنه هم دغه غزاله ډاکټر صاحب نکنه نظر صاحب،
او
دغه کوم مرزونه دی دغه تاریخ تیر او شیان او نامه ستراځي دغه اولند پښتنه دغه معلومات ډاکټر صاحب مونږ دراځي.
بله امزه
تاریخ تیر مواد کې کوم څوک استعمال کې کوم مرزونه دی نه ستراځي.
بله بله فهمیدش بخند ډاکټر صاحب، فهمیدش یادداشت کردین. اگر دیگه شننده نیست جواب میگیریم، شننده میگه نه، یک شننده رو بگیریم. بله بفرمایید.
از لحاظ شرعی میگه که اول استار خود به آب باز کنی یا خرما، کلام حکمت کلی در ازی هست، یعنی
بله احمد زیسی.
نظر صاحب تبابت یو مقوله ده چې داسې ویل کیږي چې کچیرته تر دغه وسه پورې په ټوله دنیا کې داسې دوا نه ده جوړ شوې چې هغه سایډ افیکټ یا ورز جانبي ونه لري، نو که چیرته یو څوک دوا په خپل ټیم باندې وخوري، دوا ورته دغه په خپل وخت سره یا د خپل مرض لپاره ورته ورسي، هغه زهر متوار کې هغه دوا ګرځي، خو که چیرته دوا بې ټیمه ورته ولسي یا له تاریخ نه تیروي یا دا چې اوس مثلا مرض یو شی دوا بل شی وي، نو دغه دوا په خپله د دې مرض د شخص لپاره زهر ګرځي. دا چې که دوا له تاریخ نه تیروي یا غذا له تاریخ نه تیروي، نو ټول هغه کیمیاوي مواد چې په داخل د دوا کې کارول شوي دي، دغو هغه کیفیت، دغو هغه کوالټي، دغو هغه افیکیسي، دغه ټول خرابېږي. بعضې تعاملات په داسې یو شکل باندې کېږي چې هغه دوا بیا ذاته زهري خاصیت ځان ته غوره کوي. نو په همدې اساس باندې که غذا له وخت نه تېره شي، مثلا د شپې غذا وي، سړی د غرمه کې ورنه استفاده وکړي یا مثلا بله ورځ ورنه استفاده وکړي، اکثرا په دې غذا کې مختلف النوع میکروبونه، انتانات، وایرسونه، فنګسي انتانات رشد کوي، او په نتیجه کې دغه د فوډ پوایزنینګ او نور مختلف امراض د هضمي سیستم او د بدن د نورو برخو مختلف امراض رامنځته کولی شي. دوا هم په همدې شکل باندې، دوا او غذا دغه دواړه باید تاریخ نه تیر نه وي، په خپل وخت باندې باید وکارول شي. دوا کې دغه تاریخ ډیر زیات اهمیت لري. که چیرته دوا د وخت نه تیر شوی وي، هغه دوا اکثرا باید شي فائدہ وي د شخص لپاره، ډیر زیات تاوانونه او مشکلات رامنځته کولی شي. او بل از یک شده بینگه دیگه که از لحاظ شهی آب و یا خورما که رمضان بایی خورده شوه، از نظر تیب چی حکمتی داره؟ از نظر تیب بسیار زیاد حکمتی داره. تمام این فواید ماه رمضان یا وقتی که یک کسی 14 ساعت و 15 ساعت رمضان میگیره، بعد از او افطار میکنه، میده ما شما خالی میباشه. اگر غذا ثقیل باشه در داخل میده، اونمو پروسه هضم و جذب در داخل میده با سر میده فشار می بیاید، از اینکه به صحت ما شما اینمی غذا فایده برسانه، صحت ما شما را خصوصا سیستم هضمی و خصوصا در سیستم هضمی میده ما شما، بالای میده ما شما فشار زیاد می و در نتیجه اونمو افراز سیتریشن تیزاب میده از حالت نرمال کده زیاد میشه و مشکلات میده، اینمی زخم میده یا دیگه چیزا را به بار میره. و کسایی که مثلا در وقت افطاری با خرما یا با آب افطار میکنه، از نظر صحی او نمو میده آماده میباشه، میده مثلا 14 ساعت دمه کده، میده تماما در داخل میده باز اونمو وظایفی که در داخل میده هستن، بعد از او اگر مواد پروتئینی خورده شوه یا مثلا مواد شحمی خورده شوه یا مثلا مواد کربوهیدرات خورده شوه، بعد از او میده امر از او اداپتیشن میکنه، توافق میکنه، سر میده باز فشار نمی، به شکل تدریجی میده باید پس به حالت نرمال آورده شوه.
ولی کدامش بهتر است؟ خرما بهتر است یا آب بهتر است؟
اردویش یک دانه آب بهتر هستند که باید یک ذره مایع باشه. آب و خرما اردویش یک جای داره، خب از نظر صحی باز آب از خرما قدر بهتر هستند.
بله بله. خب آل شنواری صاحب، شما موضوع رو شنیدین، یعنی خطرناکترین مسئله غذاهای تاریخ زده و ادویه های تاریخ زده که یا تاریخ گذشته است که این موضوعات شما دیدین دهی کنترل یک پار شما چطور میتونین جدی بگیرین؟ برای از اینکه مسئله فسادی داری صاحب جلو بسیار چیزا رو میگیره، شما تا چه حد در این موضوع میتونین موافقت بدست بیارین دکتر صاحب؟
نظرش بسیار مهم. متاسفانه ما در گوبه و استانبول از تجارای اونا شنیدیم که افغانستان متاسفانه دوای غذا اکسپایر نه. اول خب باید ما یک سیستم جور کنیم که ایرا کشف کنیم و این میشه بخاطر که هر غذا و دوایی که در کمپانی های معیاری، و چون ما گفتیم که هر کمپانی که با افغانستان دوای غذا صادر میکنه باید امرای ما ثبت و رجیستر باشه، و کمپانی معیاری برای هر نوبت تولیدی خود یک نمبر داره یا نمبر مسلسل، و او بهش نمبر ما میتونیم که با کمپانی ویریفای کنیم یا مطمئن سازیم خود که نه تولید کده. یعنی متاسفانه یک مشکل کلان که هست لیبلش هم تغییر میکنه، مثلا تاریخ آخرش فرض که اولی حمل است، اولی حمل 1400 وسایل بسیار ساده وجود هم داره، 1400 و 1405 میسازه، و هم دنبش نمبرش که ما پیگیری کده بتانیم ایلا او هم حل میشه. و ما میخواییم که این پروسه های ما اوتومات شوه که هر غذا و هر دوایی که میاد سیستم کمپیوتر از ما ثبت باشه، یکی از شرط ها باشه که می بچ نمبرم چک شده باشه و کمپانی تولید کننده، و تدابیر انضباطی هم میتونیم که در مقرر ثبت کنیم که کسایی که بعضی کار کرد برشن در قدم اول جریمه، در قدم دو جریمه دو تفایی دو چنده و در قدم سه
تشکر دکتر صاحب، جواب همین سوالا رو بگیریم. بله احمد صاحب بفرمایید.
نظر صاحب اول دغه مخکی ورور چې تماس نیولې وو چې په کور کې مریض درم د شپې د خوانه هډوکی درد کوي، هډوکی خوږیږي. دا چې زموږ ساسو په هوا کې اکثرا 300 ورځې لمر د خو بیا هم زموږ ساسو اکثرا هیوادوال د ویتامین د کلسیم او د ویتامین ډي د کمبود سره مخامخ دي، ځکه کله چې موږ تاسو په اډوکو باندې کلسیم نسبی کې د ویتامین ډي په موجودیت کې دا کار کوي. ویتامین ډي هغه عمده سورس یا منبع چې د لمر ده، لمر په هغه شکل چې مسلکي او طبي په هغه شکل باندې موږ تاسو ناخلو، کچیرته موږ تاسو وغواړو چې ویتامین ډي زموږ ساسو بدن کې پرشي، باید دا د لمر وړانګې د لمر شواوی مستقیما زموږ ساسو د جلد سره به تماس پیدا کړي. د کالوی د پاسه د لمر وړانګې زموږ ساسو بدن ته ویتامین ډي نشي ورکولای. زما ورته توصیه دا ده چې په خپل دغه مریض چې مثلا د دوی د پښو اډوکي د لاسو اډوکي د ټول بدن اډوکي خوږیږي، هغه معمولا د شپې د خوانه خوږیږي، یو وری باید د خپل ویتامین ډي او د کلسیم لیول وګوري. کچیرته د ویتامین ډي لیول په وینه کې کم وو، نو ویتامین ډي د واخلي او د ویتامین ډي لیول د پره کې تر څو چې د ویتامین ډي په موجودیت کې بیا کلسیم په اډوکو باندې نسبیږي او دغه د اډوکو مشکلات لمنځه ځي. خو که چیرته کوم بل مشکل وي، د دې مشکل په څنګ کې مریض مثلا تبه هم ولري، مریض مړه تبه ولري، بې اشتهایي ولري، او دغه تبه مثلا بعض وخت کې دوامدار شي، نو بیا یو ځل دغه د ټایفاید یا د مورخي ټیسټونه هم سره اجرا کړي، هغه اساسي علت یا کاز پیدا کړي تر څو چې دغه د اډوکو درد یا د اډوکو مشکلات لمنځه لاړ شي. دغه کومې غذاګانې یا دواګانې چې د تاریخه تیرې وي، نو دا موږ وایو کوم ارګان ته مراجعه وکړو. دا نو زما په نظر باندې شنواری صاحب باید دې جواب ورته ورکړي چې دغه کومې غذا یا دوا چې څوک ویني، دوی ته باید موقع سره د کوم چینل د کومې لارې نه دوی ته خبر ورکړي تر څو چې د دوی مخه په موقع سره نیول شوی وي. بل زینب هجران کې تماس گرفته بودن، تمام روز روزه میگیریم و بعد وقتی که افطار میکنیم به اشتها میباشم، معده ما هم سوخت میکنه. نظر صاحب تماما کسایی که تکلیف معده داشته باشه، اونمو اعراض و علائم معده که اصلا 90% کسایی که تکلیف معده داشته باشه در قسمت معده احساس درد یا احساس نارامی یا احساس سوخت میکنه. د پلوی اینمی سوخت مریض به اشتها میباشه، مریض دلبدی هم می داشته باشه. اینمی مریضا علت اساسی اونمو تکلیف معده شان باید پیدا شوه. اگر علت اساسی میده از 75 تا 90% علتای میده یک نوع میکروب هستن که او را اچ پایدوری گفته میشه، او باید معلوم شوه که ای علتی تکلیف میده او میکروب اچ پایدوری نیستن. یا مثلا 5 تا 20% علتای میده دواهای خودسرانه زیاد درد که بدبختانه در کشور ما شما بسیار به شکل بی‌رحمانه از استفاده میشه تشکیل میده. باقی مانده 10% تماما کسایی که تکلیف میده داشته باشه، اونمو گرفتن آهن هستن، گرفتن کلسیم هستن، امراض روانی هستن، امراض مزمن عدم کفایت گرده و کلیه هستن، امراض سرطانی هستن و گاهی دو قسم مرضای دیگه هم هستن که در اینمی دو امراض تیزاب میده فوق العاده زیاد میشه که یکیش به نام زولنجر الیسن سیندروم هستن و دیگرش به نام سیستمیک ماستوسایتوزیس هستن. اینمی تماما کسایی که در تماما دنیا وقتی که یک دکتر یک مرض تشخیص میکنه، علت اساسی و مرض باید اول پیدا شو، بعد از این و علت اساسی یک مرض که پیدا شد و علت از بین برده شو. یه وقتی که علت یک مرض از بین برده شد، تماما کلینیک اعراض و علائم یا او مشکلاتی که یک مریض داره او به صورت کلی و به صورت اساسی از بین میره. اینمی مشکلاتی که زهره جان و زینب جان داشته باشه، باید اینمی گپا رو در نظر بگیره. باید اول علت اساسی مرض باید پیدا شوه، دوای خودسرانه را نگیره، بعد از او علت اساسی که پیدا شد او دوا رو باید برشان توصیه شوه و او کورس تداوی مرض خود باید تکمیل کنه. و غذاهایی که سر معده تاثیرات منفی داره، تماما غذاهایی که در ترکیب خود ویتامین سی داشته باشه، تماما غذاهایی که مثلا تون باشه، اینمی غذا افراز یا سیکریشن تیزاب معده را زیاد میکنه، از این باید زیاد استفاده نشوه. یا به طور ساده از چکنی و آچار و تندی و ترشی در وقت افطاری و در وقت پسشوی از این چیزها استفاده نکنه. انشالله این همی گفار اگر در نظر بگیره و علت اساسی مرضشان تشخیص و از این اشکالات و از این اعراض و ولایم و از این جنجالا باز میبراین.
منتها یک چیز من متوجه شدم که دو تا خوارخونده واری هستن، یکیش وقت افطاری اشتهاش خراب است، یکی وقت سحری. یعنی در پسشوی از زهرا از پسشوی اشتهاش بنده است. این کدام فرق داره؟
نه نظر صاحب فرق ندارم. تماما کسایی که تکلیف معده داشته باشه و اشتهاش خراب میشه، اشتهاش که خراب شد علتای تکلیف معده باز فرق میکنه. 90% علتای تکلیف معده میکروب اچ پایدوری هستن. اینمی میکروب اینجا میخوایم که یک گپ دیگرم علاوه کنم. اینمی میکروب میده که اچ پایلوری هستن. این میکروب از 0.3 تا 0.5 مایکرومتر طول داره، یگانه میکروبی هستن که در داخل میده زندگی میکنه. تمام میکروب هایی که ما شما از طریق مایات یا طریق مواد غذایی داخل میده ما شما میشه، تیزاب میده، یکی از وظایف تیزاب میده اینمی هستن که اینمی میکروب ها از بین میبره. و برعکس این میکروب یگانه میکروبی هستن که در داخل میده زندگی میکنه، زیست میکنه و تانوات میسد، علت زخم میده را تشکیل میده. وقتی که علت زخم میده یا علت بیشتیهایی یا علت درد میده یا علت سوخت میده اینمی میکروب باشه، باید بخاطر اردیکیشن یا بخاطر حذب اینمی میکروب یا بخاطر از بین بردن اینمی میکروب باید اوائل اما دوایی که بخاطر از بین بردن اینمی میکروب در طبابت از او استفاده میشه به شکل تخصصی و به شکل مسلکی باید برای مریضا توصیه شوه. خب بختانه در کشور ما شما اکثرا مریضا تکلیف میده که داشته باشه، پیش از اینکه به دکتر بره دوای خودسرانه میده را استفاده میکنه، یا مثلا دوا پیش از اینکه مرض تشخیص کنه دوا را مثلا بدون معاینات از او استفاده میکنه، یا کورس تداوی مرض تکمیل نمیده. اینمی تمام چیزها هستن که بعد از او مقاومت اینمی میکروب به وجود میاد. وقتی که مقاومت یا رزیستنسی اینمی میکروب به وجود آمد، از هر علتی که باشه، یا بی‌پروایی مریض باشه، یا استفاده خودسرانه از دوا باشه، یا به شکل غیر تخصصی تداوی اینمی تکلیف باشه، بعد از او اینمی اشخاص تا آخر زندگی از اینمی تکلیف های میده رنج میبره، چرا که مقاومت میکروب که به وجود آمد بعد از او مقاومت میکروب از بین نمیره. به این اساس تمام کسایی که برنامه ما شما را میشنوه، اگر تکلیف میده داره یا کدام تکلیف های دیگه داره، خودسرانه باید اقدام تداوی را نکنه، خودسرانه باید از دواخانه ها دوا نگیره، باید پیش دکتر متخصص شان بره. دو اول باید مرض به شکل مسلکی تشخیص، بعد از تشخیص باید و مرض به شکل تخصصی از بین برده شوه و کورس تداوی مرض هم باید تکمیل کنه تا که در آینده تمام اختلاطات و تمام جنجالای و مرض مربوطه به شکل اساسی باید از بین برده شوه.
دکتر صاحب کاش که یک مولارم دعوت میکردیم، خوی ضرور هم نیست که قدر مشکل تکلیف داشته باشه. در دین مبارک میگن که اگر مریضی باشه باید روزه نگیرن، خو خیر مولا نداریم، حالا کدام گناه دب کدام بلا نریم ما و شما. از اون خاطر دکتر صاحب شنواری یک گپ دیگه، امیال یک فرصت طلایی در ماه مبارک رمضان به نظر شما ایجاد نشده که از امی سیگرت توبه بکنن مردم؟ بعد از یک روز من یک گزارش شنیدم میگن امی مرکز تمام مریضی از دست از امی سیگرت است. میگه به طور مثال امی فیل و انفعالی که وقت سیگرت کشیدن میشه، میگه 7000 نوع مواد ای فیل انفعال و پروسس میشه که از جمله از یا میگه 60 چند دانه از ای مستقیما سرطانزا است. شنواری سبی تکپارم تبلیغ میکنید در دفتر تان؟ یعنی
نظرش بسیار خوب هم بودیم. سیگرت خوب یک از موزیر عادت انسان است. متاسفانه دولت ها دایی برا حتی در پشرسته ترین ممالک هم در حق انسان ها یک تایی کده باید منع میشدن.
مزید سیب بله بفرمایید دکتر سیب.
نظر سیب دقیقا سیگرت برای بسا بغوارم میشه لند نور هم علاوه کم
مهربانی سیب.
سیگرت تقریبا دقیقا دی انسان به بدن که په هر سیستم که چی دی هر مرض یو کاز یا ویلت ولت وی اغا با سیگرت تشکیل وی. مثلا دی میدی په مشکلاتو که دی میدی دی زخم یا ویلت چی دا په غیر مستقیم دور سرم دقیقا سموکنگ دی سیگرت سکول دی. در طرق تنفسی اکثرا امراض چه دغه نه پسنګي امراضي و که چیرته څوک په ځواني کې سیګریټ څکوي وروسته د 50 کلنۍ څخه اکثرا دوی بیا د نه پسنګي مشکل ته ځي چې دغه په طبقه طبابت نظر ورته سی او پی ډي وایي. د دې اتیا فیصد علت چې کوم دغه سموکینګ د سیګریټ څکول تشکیلوي. او همدارنګه قلبي امراض اکثرا د قلبي امراض او اساسي علت چې کوم دغه سیګریټ څکول یا سموکینګ ده. د سرطاني امراض کاغه د طرق تنفسي سرطاني امراضي کاغه مثلا طرق هضمي سرطاني امراضي ځکه دغه سیګریټو کې لکه تاسو ویلې فوق العاده هغه مواد چې هغه سرطان زادي زهري مواد هغه په نیکوتینو کې په سیګریټو کې وجود لري. نو په همدې اساس باندې ټول هغه وريدون کې چې زموږ استاد خبره اوري کچیر سیګریټ څکوي دغه د روزي میاشت مبارک میاشت دوی د پاره یو خو فرصت یو خو چانس ده. دوی کولای شي چې په تدریجي ډول سره دغه د سیګریټو څکول عمل یا دغه سموکینګ په تدریجي ډول سره پرېږدي تر څو چې دغه ټول مختلف هغه خطرات چې د سیګریټو د لارې نه د دوی صحت متوجي دي ان شاء الله دغه ټول صحابه خلاص وي.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر فضل احمد زئی متخصص داخله، دکتر محمد ابراهیم شنواری رئیس عمومی اداره ملی غذا و داروی افغانستان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.